د مازیګر شپږ بجې سپیدا ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل شوه. السلام علیکم. په خبری راپورونو کې اوري چې د ملي پخلاینې علي شورا مشر عبدالله د حکومت لخوا د دې شورا د غړو پر انتخاب انتقاد وکړ. اسمت ساروان خبری مجله په خبرونو پیلوي.
د افغانستان حکومت د کابینې د پاتې چوکیو لپاره کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړل. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له پاکستانه د راکټي حملو د درولو غوښتنه وکړه او سعودي عربستان وایي د حوثیانو یوه بې پیلوټ الوتکه او یوه بیړۍ ویشتې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور ریاست نن دوشنبه د کابینې د پاتې غړیو نمونه اعلان کړل. د ولسمشر غنی ویندوی صدیق صدیقی په یوه خبری غونډه کې وویل بشیر احمد نثار، احمد غوریانی، قدرت الله زکی، معصوم خاوري، انوار الحق احدی، محب الله سمیم، نور رحمان اخلاقی، فضل احمد معنوی او سید منصور سادات نادری د باور رای د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شوې دي. ظاهرا دا حق کسان دي چې عبدالله وړاندیز کړي دي. د سیاسي موافقې پر اساس د کابینې د نیمایي غړیو د معرفي وخت عبدالله ته سپارل شوی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمردن په خپل دفتر کې د پاکستان د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سره په کتنه کې د پاکستان له لوري د راکټي حملې د درولو غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سهیل محمود د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان پاکستان د عمل پلان په پړاویزه غونډه کې د ګډون لپاره د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته راغلی دی. د بهرنیو چارو وزارت له خبر پانی سره سم حنیف اتمر له سهیل محمود سره په کتنه کې همدار از غوښتنه وکړه چې پاکستان د ډیورن کرشي په وښتو کې د تاسیساتو جوړول ودروي او د دوه هیوادونو ترمنځ د تاګ راتګ لارې دې نه بندوي. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي له سیلزپلو سره له لومړنیو او بیړنیو مرستو وروسته به ویجاړ شوي تاسیسات بیا ورخول شي. امرالله صالح دا خبره له وروستیو سختو سیلونو وروسته وکړه چې په څو ولایتونو کې مرشوبلی او تاوانونه پیش کړل. د شاغل صالح د څرګندونو په اړه د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد آزادی رادیو ته وویل
لومړی ماوین صاحب څو ځله په دې اړه له ولسمشر سره مشورې کړي دي او د دولت مشرتابه د تجمن دی چې ټول تاسیسات، ټول ودانۍ او ټول هغه دولتي ځایونه چې د سیلاب او د روسي آفتونو له امله زیانمن شوي یا له منځه تللي هغه به بیا په اساسي ډول رغول کیږي.
دغو سیلونو تر ټولو زیاتې مرژوبلې او تاوانونه په پروان ولایت کې واړول. صالح همدارس ویلي چې د پروان د کانال یا اوبلارې د پاکولو او بیا رغولو کار په چټکه روان دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي امنیت شورا ته په خپل وروستي راپور کې له ټولو افغان خواوو غوښتي چې پخلاینې ته د ژمنې په روحیه د سولې خبرې پیل کړي. ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په اړه د یونما په درې میاشتني راپور خبرې وکړي. یونما نن پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان په اړه په خپل راپور کې د سولې ټول شموله پروسه د دایمي حل لارې تر ټولو شهيله بللې ده. نامعلومو وسلوالو د مشانو جرګې یو پخوانی استازی محمد حسن هوتک تیر شپه په خپل کور کې وواژه. د کابل پولیسو د دغه ښار په قلعه‌ای وزیر سیمه کې د هوتک وژل کېدا تایید کړه. محمد حسن هوتک په خو د مشانو جرګې انتصابي غړی و. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي سر لننه به په ټول هیواد کې درست ورزشي فعالیتونه پیل شي. د دې کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی آزادی رادیو ته وویل که څه هم له وړاندې یو شمیر ورزشي رشتو فعالیتونه پیل کړي وو خو د عامې روغتیا وزارت د کورونا پر ضد د استرار کمیټې د پریکړې په اساس اوس ټولو ورزشي فعالیتونو ته اجازه ورکړل شوه.
داخلی سیالی به تر سره شي، خصوصا په داخل سالون کې چې کومې سیالۍ دي یا په داخل جمنازیمونو کې چې دي هغه ته ډېر زیات جدي توجه کیږي.
شاغلی پوپلزی په عین حال کې ټینګار وکوه چې هڅه به کیږي د سیالیو پر مهال د نندارچانو شمیر کم وي او دغه شان روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیول شي. په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله سپورتي فعالیتونه منع شوي وو. دا خبرونه لاسو جی رادیو اوري. متحده عربی امارات او اسرائیل ترمنز د اړیکو تر عادی کېدو درې اونۍ وروسته د دواړو هیوادونو ترمنز د لومړي ځل لپاره الوتنې پیل شوې. د اسرائیلی هوایی شرکت الوتکه نن له تل ابیب څخه له درې ساعته الوتو وروسته په دوبۍ کې کښېناسته. په دې الوتکه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ، د زوم جارید کوشنر او د اسرائیل د ملي امنیت د سلاکار میر بن شبات په ګډون یو امریکایي او اسرائیلي پلاوی سپور ټاکل شوی دی چې دوی په ابوظبي کې له اماراتي چارواکو سره د اسرائیل او متحده عربي اماراتو پر همکاریو خبرې وکړي. جرمنی له روسیې وغوښتل چې د اپوزیسیون د پخوانی مشر الکسی نوالنی د سخت ناروغي د دلیل په اړه خپل تحقیقات چټک کړي. نوالنی په مشکوک ډول له مسموم کېدو وروسته اوس د برلین په یوه روغتون کې تداوي کیږي. روسی چارواکي دا خبر ردوي چې ګنې نوالنی په قصدي ډول مسموم کړی شوی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکن ایالت والی له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه وغوښتل چې د دې ایالت مرکز کینو شاشار ته د سفر پر پلان بیا کتنه وکړي. یو ونې وړاندې په دغه شار کې د پولیسو په ډزو د یو افریقایي ولاسل له وژل کېدو وروسته تاوتریخوالی پیل شو. ټاکر شوی چې ولسمشر ټرمپ سبا دغه شار ته لاړ شي او هلته له قانون نافذونکو چارواکو سره وویني او د ناکراریو له کبله پیښ شوي تاوانونه وارزوي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پر راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې د څولویو خارونو د هوا حالات داسې اټکل کړي. کابل اسمان وریځ د ورښت امکان، د تودوخه لوړه درجه 10 ټیټه 15، هرات اسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 23 ټیټه 10، مزار شریف اسمان وریځ، د تودوخه لوړه درجه 24 ټیټه 11، کندهار اسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 24 ټیټه 13، او جلال آباد اسمان نیمه وریځ، د تودوخه لوړه درجه 23 ټیټه 13.
د ازادي رادیو نیم ساعت ماښامنۍ خبری مجله اوري. د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله د حکومت لخوا د دې شورا د غړو پر انتخاب انتقاد وکړ. دا هم وری چې جمهوری ریاست د کابینې لپاره پاتې کاندید وزیران معرفي کړل. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ګډه غونډه کې د افغانستان د سولې په وړاندې د پرتو خنډونو پر لرې کېدو بحث وسو.
پاکستان ته قناعت ورکړی شي، تشویق شي، دې ته وعده راشي چې تر څو پورې هغوی په دې مسله کې افغان حکومت سره او د افغان ولس سره پوره خپله همکاري وکړي.
په بهرنیو موضوعاتو کې د اسرائیل او متحده عرب اماراتو ترمنځ د تاریخي موافقې وروسته له تل ابیب څخه لومړنۍ الوتکه ابوظبي ته ورسېده. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. تاسو آزادی رادیو ته غوښتل په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او اته دقیقې دي. د ملي پخلاینې عالي شورا وې د دې شورا جوړښت د شغلي عبدالله صلاحیت یې نه شي چې ولسمشري مانی د تشکیل په اړه فرمان صادر کړي. د دې شورا په خبره چې دوی پر دې مسأله خپلې سلا مشورې پیل کړي دي. امید ظاهر مله او په دې اړه نور تفصیل.
د ملي روغې جوړې عالي شورا د دوشنبه په ورځ په یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي، د دې شورا ایجاد د ملي روغې جوړې د عالي شورا د رئیس له صلاحیتونو څخه دی او د ولسمشرۍ د محترم مقام د فرمان ایجاب نه کوي. په اعلامیه کې زیاته شوې، د ملي روغې جوړې عالي شورا ترکیب باید جامع او ټولګډونه وسی او په دې برخه کې د هیواد له مختلفو سیاسي، مدني مشارو او جریانونو سره مشورې پیل شوې او د وروستي کېدو په حال کې دي. ولسمشرۍ ماڼۍ د شنبه په ماښام د شپږ سلوېخ کسانو نوملړ خپور کړ چې د ملي روغې جوړې عالي شورا غړي دي. په دې نوملړ کې د یو شمېر سیاسي او جهادي مشرانو سربیره د حکومت ځینې لوړپوړي دولتي چارواکي هم شته. خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل په نوملړ کې نه یوازې دا چې لاسوهنه نه ده شوې، بلکې له ډیرو پراخو سلام شروع په ځانګړي ډول له ښاغلي عبدالله سره له ډیرو بحثونو وروسته اعلان شوی دی.
د لاسوهنې یا هم پټولو موضوع زموږ له انده منتفی ده. د افغانستان حکومتي چارې په مشوره مخته ځي. دا مشورې به د دې لپاره چې موږ سولې ته ورسیږو روانې وي.
ارګ په ورته وخت کې له هغو سیاسینو چې د ملي روغې جوړې عالي شورا کې له ګډون انکار کړی په ځانګړي ډول له مخکنی ولسمشر حامد کرزي غواړي چې د سولې پر روان بهیر کې له حکومت سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې چې حامد کرزي، ګلبدین حکمتیار او صلاح الدین رباني پرون د ملي روغې جوړې عالی شورا لغړی توپ انکار وکړ. که څه هم د دې شورا د تشکیل په اړه یو موضوع د شورا لغړیو سره مشوره نه کولی یاد شوی، خو محمد محقق چې د دې شورا غړیتوب لري د خبره ردوی وای حکومت په دې اړه لټولو لوریو سره خبرې کړې دي. خو ښاغلی محقق هم وای د شورا په تشکیل ملاحظات لري.
موږ سره په اړه خبرې شوې وې، په اصل کې پرې کوم خبره نه لرو، خو د شورا د تشکیل په اړه ملاحظات لرو چې غواړو د خبرو له لارې حل شي. ولې په مذاکراتو کې ګډون کوو؟
د ملي روغې جوړې عالی شورا په اړه دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې افغان حکومت د طالب بندیانو د ازادۍ په اړه هم له هغو هیوادونو سره چې په دې اړه اندېښنه ښودلې خبرې پیل کړي.
په راپور کې موردل چې د ملي پخلاینې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د دې شورا پر هغه ترکیب انتخاب کړی چې حکومت وړم ورځ اعلان کړ. دغه شورا وایي د دې شورا جوړښت باید ټولګډونه وي او دوی هم له بېلابېلو لوریو سره سلا مشورې پیل کړي دي. د ملي پخلاینې عالی شورا د سولې پروسې د پرمخ بیولو مسؤلیت لري. د ښځو د همغږۍ او پرمختګ د ټولنې مشره شکریا جلالزی سره له کابله په مستقیم تماس کې ده. میرمن جلالزی، ستاسو نظر څه دی په داسې کې چې د سولې حادثې په دې وروستیو کې په هیواد کې تیزه سی ودی، دغه ډول اختلافات دغه حد سي څومره زیان منولای سي؟
سلام تاسو ته قدم نو اوریدونکو ته، زما په نظر باندې متاسفانه دا یو ډیر خام کار ده او د ټول سره متاسفانه دا یو ډول په وسه کې دی چې اخلال کې راخل کې اخلال نه کې دندولای شي. زما په نظر اول باید دا لیست فاینل شي، مشورې وروستۍ شي، د ټولو نظر واخیستل شي، وخت چې ټولو سیاسي جهتونو حرکتونو یو فاینل شوي او اخري لیست باندې توافق وکړه بیا باید اعلان شي. نه یوازې دا چې د سولې په پروسه اغېز لري، بلکې په هیواد کې په اقتصادي، سیاسي او اجتماعي اړخونو باندې متاسفانه چې ډېر بدې اغېزې درلودلی شي او هیواد یو ځل بیا د بې ثباتۍ سره مخ کولی شي. او په عین زمان کې هغه کومې نوې راټکېدلې هیلې چې د سول دپاره د خلکو سره پیدا شي، متاسفانه چې هغه هم په یو شکل نه په یو شکل متضرره کېږي. اصلي خبره دا ده که واقعا سیاسون د افغانستان غواړي چې سوله وشي، بهتره دا ده چې په یو داسې لیست باندې توافق وکړي چې صلح غوښتونکي متعدل باعزته هیواد ته متحد شخصیتونه وي او د سولې او د پخلاینې په برخه کې تجربه ولري. د دې نه یو آخري لیست جوړ شي او دا خلک د طالبانو سره مذاکرې.
بل ځینو سیاسي مشرانو چې نمونه د مصالحې عالي شورا په ترکیب کې راغلي وو، وروسته یې لوری بدل کړ، ویل چې په دې شورا کې برخه نه اخلي. هلته څه ویل کیږي په کابل کې چې څه دلایل کېدلی سي؟ یعنی دا کسانو سره مشوره نه ده سوې که دوی خپل لوری وروسته بدلوي؟
فرق کوي که د محترم عامر کرزی صاحب موضوع وي هغه خپل دلایل لري او که د رواني صاحب موضوع وي هغه خپل دلایل لري. ما ته داسې ښکاري چې د رواني صاحب هغه سیاسي ضد او هغه کوم سیاسي ناخوشنیزي چې دی لري د هغه په وجه باندې دوی خپل عضویت په دې شورا کې رد کړی ده. اما زه فکر کوم کرزی صاحب غواړي چې نه د حکومت او نه د طالبانو د ډلې خانه په امید کې، بلکې غواړي چې د یو منځګړي مشر په اساس باندې منځګړیتوب وکړي، ځکه چې سوله به بیا مختلف پړاوونه لري او د مختلفو ستونزو سره به دا پروسه مخکېږي. شاید دوی نظر به دا وي چې بیا وشکایت په نورو سیزونو کې د سولې پروسه کې یو څه کومک وکړي، مرسته وکړي، او یا هم بعضې نور دلایل دغه وي چې ګویا دا د ملي مشر صفات باندې او د یو پخواني د چمپور په صفات باندې په هغه شورا کې چې اکثریت د مامورین په کې شته دي چې وخت کې لس کاله دولس کاله د ته لس لاندې کار کړی، شاید د دې خپل شان شایستانه بلله چې په دې ټیم کې واوسي.
بلې، وسله ول طالبان چې وخت نا وخت پر حکومت تور لګوي چې په خپلو کې جوړ نه دي، نو د سولې خبرو ته به څنګه په واحد دریځ وړاندې کیږي؟ د طالبانو دغه ادعا ته څومره قوت وربخشي د لارو دغه بیلول؟
زه فکر کوم دا بیا د خلکو په نظر پورې اړه لري، د خلکو په دید پورې اړه لري. درست چې طالبان به نیوکې کوي، ولې په افغانستان کې یو ولسواک جمهوریت حاکم ده او په ولسوالۍ کې اختلاف د نظر او په یوه موضوع کې د یوه موضوع ردول یا تاییدول یا ویشتو کول، زه فکر کوم دا یو طبیعي حق دی د هر سیاست مدار چې دغې نه استفاده وکړي. او تنوع د افکارو دا پخپله او دې ته احترام کول دا پخپله د جمهوریت او د ولسواکۍ نښې دي او د دې مالفي دي. طبیعي ده چې په داسې یو ټولنه کې چې د مختلفو افکارو خلک پکې شته او مختلف نظریات لري، مختلف سیاسی بیکگراوند لري. اختلافات په طبيعي شکل اتمن رامنځته کیږي، امکان نه لري چې ټول یو نظر ولري. ولدا چې طالبان د دینه برخه د دینه ګټه اخلي، زه فکر کوم د دې په لور کې بعضې داسې مسایل شته دي چې په هغه شکل چې اوس طالبان ورسره روان دي یا په کومه سیاسي لوبه کې چې لګیا دي نه باید وي. مثلا تاسو ته مثال ورکړل چې کابل کې یا د افغانستان جمهوري دولت کوم اعلان د مذاکراتو دپاره کوم لیست اعلان وي، متاسفانه دوی په هغې نیوکه کوي چې احمد یا محمود دي نه وي. البته چې د افغانستان حکومت هېڅکله د دوی په پلاوي باندې باوج د ټولو نه واقف شو، مثلا د ښځو استازي، د ځوانانو، د مدني ټولنو، د ژورنالستانو، د مختلفو اقشارو استازي، د طالبانو په هغه کوم آیات د مذاکرات چې ټاکل شوی په هغې کې نشته دي، ولې حکومت په دې باندې انتقاد نه ده کړی. اساسي خبره دا ده چې هغه اشخاص، هغه افراد چې توان او ولسي ملاتړ د سولې د اصولو او کوم شرایط چې په هغې کې رامنځته کېږي د هغې د حل او تدبیق توان ولري، هغه کسان باید شامل شي. او دغه بانګیري دواړه طرفونه د افغانستان د سولې ثبات لپاره، د افغانستان د مظلوم ولس لپاره یوې خواته پرېږدي او مذاکرې ته لاړ شي.
ډېره مننه د ښځو د همغږۍ او پرمختګ د ټولنې مشره شکریا جلال زی وه چې د ملي پخلاینې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله پر هغو انتقادونو یې راسره خبرې کولې چې د دې شورا پر ترکیب یې کړي دي. او په دغو انتقادونو کې دوی ویلي دي چې حکومت حق نه لري چې د دې شورا ترکیب وچاکي. د سولې پروسې په وړاندې یو خند د بندیانو د تبادلې پر سر هم اختلافات شول کیږي. دغه اختلاف د شاوخوا 400 طالب بندیانو پر سر و چې له جملې تر اوسه حکومت اتیا کسان خوشي کړي او 340 تنه لا پاتې دي. خو اوس یو امنیتي سرچینه وایي چې حکومت په پام کې لري د طالبانو د پاتې 340 بندیانو له ډلې 40 نور خوشي کړي. اکرام الله اکرام د موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات راکوي.
صالح صاحب، لکه تاسو چې وویل د یوې امنیتي سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم واخیستل شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې 40 تنه زندانیان د پلچرخي له زندانه خوشی کیږي. دقیق وخت ونه خود خو د نن ورځې په پای کې په سوشيبو کې به وي د زندانیان خوشی شي. هم د اوسې په سرخی پله زندان کې مسائل روان دي او دوی به خوشی کیږي. دا د هماغه 340 بندیانو لړلې وصل وختنه دي چې تر دې دمه پر لاهم د دواړو لورو ترمن جنجال او د غمنيتي سرچيني د هم ویل چې امکان دا هم شته چې سبا هم یو شمیر زندانیان خوشی شي. پم دي حال کې وبله حکومتي سرچینه وایي چې د بندیانو موضوع د حل کېدو په حال کې ده، او شاید ډیر امکان د دې شته چې د رواني اونۍ د چهارشنبه په ورځ باندې د مذاکراتي پلاوي د افغان حکومت دا هم قطر ته سفر وکي او الته بین الافغاني خبري پایل شي. په دې 340 بندیانو لړل نه اتیا وړاندې خوشي شوی، البته د 400 بندیانو لړل نه، او دا هغه بندیانو چې مشورتي لوی جرګي د خوشي کولو پریکړه کړې و. خو وروسته د زینستونزو لامل دغه بندیانو د خوشي کېدلو لړۍ په ټاپه باندې درېدلې و.
ډېر مننه د اکرام الله اکرام پر راپور کې مو ورته چې حکومت په پام کې لري د طالبانو د پاتې 340 بندیانو له جملې 40 نور بندیان په څو شیبو کې خوشی کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ولسمشر محمد اشرف غنی د جلا فرمانونو لاله د کابینه د پاتې وزارتونو نوماند وزیران اعلان کړل. ولسمشر ویان نن په یو کانفرنس کې ویل چې دغه کسان به ډیر ژر ملي شورا ته معرفي سي. خاطر پر دې ساو نور تفصیل.
انور الحق احدی د کرنې او مالداری وزارت، بشیر احمد تینج د کار او ټولنیزو چارو وزارت، نثار احمد غوریانی د صنعت او سوداګرۍ وزارت، قدرت الله زکی ترانسپورت وزارت، معصومه خاوري د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت، محب الله سمیم د سرحدونو قبایلو وزارت، فضل احمد مانوی عدلی وزارت، نور رحمان اخلاقی د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت، او د غرض عباس بصیر د لوړو زده کړو وزارت ته د نوماندانو په توګه معرفي شوی دي. د افغانستان د جمهوري ریاست بیان صدیق صدیقی د دوشنبه پورس په دې اړه په یو خبری کانفرنس کې وویل
د هیواد جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جلا فرمانونو له لارې د کابینې پاتې غړي په لاندې ترتیب تعین او د تایید رایه ترلاسه کولو لپاره د ملي شورا ولسی جرګې ته معرفي کړل.
ښاغلی صدیقی دا هم ویل چې سید سادات منصور نادری د سولې په چارو کې د دولت وزیر په توګه ټاکل شوی دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې تر دوه اونیو د نوي حکومت د تشکیل خبره وکړه، خو هغه مهال د عبدالله عبدالله او د ده ترمنځ د ټاکنیزو لاندرویو له هغې وروسته د دواړو طرفونو ترمنځ د سیاسي هوکړې له مخې د کابینې جوړښت هغه څه و چې بالاخره حکومت یې له شاوخوا شپږو میاشتو ځنډ وروسته نن د کابینې بشپړولو ته جوګه کړ. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي دغه جرګې ته د پاتې نوماند وزیرانو معرفي کولو له پرېکړې هرکلی کوي. د دې جرګې د تقنیني فرمانونو د کمیسیون مشر غلام فاروق نظري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې کار سره به حکومتي کارونه تر ډېره کچه منظم شي.
افغان ولسمشر چې کابینه بشپړه کړه ډېر نیک کار یې وکړ، موږ یې هرکلی کوو. موږ به هم شایسته سالارۍ، توان او استعداد ته په کتو سره دوی ته د باور رایه ورکړو، او که کومو کسانو ته مو د باور رایه ورنه کړه له حکومته غوښتنه کوو چې ژر تر ژره دي نور کسان موږ ته معرفي کړي.
ښاغلی نظري وایي که په معرفي شویو نوماندانو کې دوه طبیعته کسان موجود وي د اساسي قانون له مخې به هغوی ته د باور رایه ورنه کړل شي. افغان حکومت په داسې حال کې د کابینې پاتې غړي ولسي جرګې ته معرفي کوي چې اوس مهال د دغې جرګې غړي د اوړي په رخصتیو بوخت دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او یو ویشت دقیقې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ګډه غونډه کې د افغانستان د سولې په وړاندې د پرتو خنډونو پر لرې کېدو بحث وسو. د سولې پیوستون لپاره د عمل پلان ګډه غونډه نن په کابل کې وسوه. نور حال د پیروزي عزیزي په راپور کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او عمل پلان د ستراتیژیکو خبرو دویمه ناسته دوشنبه په ورځ په کابل کې د دغو دوو هیوادونو د بهرنیو چارو مرستیالانو میرویس ناب او سهیل محمود په مشرۍ جوړه سوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایان حمید تهذیب ازادي راډیو ته وویل
سفر هیات اولجود به پاکستان د افغانستان
و افغانستان ته د پاکستان د دغه لوړپوړي پلاوي سفر او دغه ناسته ته د افغانستان لوري هر رخص چمتواله د دوړو هیوادونو لوري د سولې د ټینګښت د سیاسي سوداګری زو ترانزیتی او د سیمه د نخلولو په چارو کې د ښه نیت سرګندونه کوي.
ښاغلی تهذیب وویل په دې ناسته کې د افغانستان د سولې او امنیت له ترهګرۍ سره پر مبارزه، د اقتصادي همکاریو پر پراختیا، د کډوالو پر مسله او سیاسي همکاریو خبرې وسوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو مخې دا ناسته په هر شپږو میاشتو کې یو ځل جوړیږي. خو په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ولسی جرګې غړی شینکی کړوخیل وایي د دغو ناستو او خبرو په عمل کې تعقیبول پکار دي.
خبرې اتر روانې دي د دې تعقیب یا د فالو اپ ناست ډېرې مهمه اړینې دي، ځکه چې که موږ وغواړو نه غواړو پاکستان زموږ مستقیم همسایه ده او د افغانستان په ټولو مسله کې دوی کولی سي ډېر کلیدي رول ولوبوي. پاکستان ته قناعت ورکړی شي، تشویق سي، دې ته وادار سي چې تر څو پورې هغوی په دې مسله کې افغان حکومت سره او د افغان ولس سره پوره خپله همکاري وسات.
د میرمن کړوخیل په خبره افغان حکومت په ځانګړي ډول بهرنیو چارو وزارت په کار دي چې د فعالو پالیسیو او تګلارو له مخې نه یوازې له پاکستان بلکې له ټولو هغو هیوادونو سره چې کولای سي د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې همکاري وکړي داسې ناستې جوړې کړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
روانه اونۍ په اتو ولایتونو کې د ورښتونو له کبله د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکول سوی دی. نور حال له دیوی نادر څخه.
د دې وزارت ویان احمد تمیم اعظمي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل مخې په روانه اونۍ کې بدخشان، بغلان، پنشیر، پروان، لغمان، کونړ، نورستان او خوست کې د سختو ورښتونو او سیلابونو وړاندوینه شوې ده.
په
همدې اونۍ کې په ځینو ولایتونو کې ورښتونه او سیلابونه اټکل شوې دي. د ولایتونو کې بدخشان، د بغلان ولایت اندراب ولسوالۍ، پنشیر، د پروان ولایت غوربند ولسوالۍ، لغمان، کونړ، نورستان او خوست تونه شامل دي.
د خغلی اعظمی په وینا د رواني ونی په احتمالي سیلابونو کې خای نګدي 1500 کسان له خطر سره مخ شي. د دې وزارت د ویان په خبره ولایتونو ته نقدي پیسې هم رسیدلي او له ګودامونو هم لمړنۍ مرستې ولسوالیو ته انتقال شوې دي. خغلی اعظمی وایي د یادو سیمو خلک هم د جماعتونو، د ملا امامانو او د سپینګرو له طریقه په لاوډ سپیکرونو کې د اعلانولو له طریقه په جریان کې پریښودل شوې دي. تیر اونۍ کابل، پروان، پنشیر، خوست، بامیان، کونړ، نورستان، کاپیسا، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې د سیلابونو راوتلو له امله سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوخته. د طبیعي پیښو پر وړاندې د افغان دولت وزارت د تازه معلوماتو پر بنسټ دغو سیلابونو 109 مړه کړي، 107 یې ټپیان کړي، 1055 کورونه یې بشپړ او 2996 قسمی وران کړي دي. اوس پوښتنه دا ده چې د تیرې اونۍ سیلابونو ته په کتو د خلکو د ژغورنې لپاره کومې کړنې باید په پام کې ونیول شي. د پروان ولایت مرستیال ویان رحمت الله حیدری وایي دا چې د سیلابونو له ګواښ سره مخ ډیری ولایتونو کې خلک د غرو لمنو کې ژوند کوي، د سیلابونو د ډیر زیان مخنیوي په خاطر باید له استنادي دیوالونو څخه کار واخیستل شي. پروان هغه ولایت دی چې د تیرې اونۍ په سیلابونو کې یې اوسیدونکو ته تر نورو ولایتونو ډیر د سر او مال زیان رسیدلی دی. د چارو یو شمیر پوهان له دې ډلې عبدالرئیس سالمی بیا اوږدمهاله حل ښیي. دوی وایي د سیلابونو تر ګواښ لاندې سیمو کې باید د استوګنې کورونه جوړ نشي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبری مجلې ورستۍ خبری مطلب راخلو. ورسته له هغې چې درېونې مخکې اسرائیل او متحده عرب اماراتو په خپلو کې د اړیکو د عادي کېدو تاریخي موافقه اعلان کړه، اسرائیل هغه لومړنۍ الوتکه چې له تل ابیب څخه مستقیما د متحده عرب اماراتو پر لورې الوتې وه په ابوظبي کې کښېناستله. نور تفصیل له نوریاس نوري نه په یوه راپور کې اوریدلی سئ.
د اسرائیل د ال ال هوایي شرکت دغه الوتکه چې نن په 3 ساعتونو کې ابوظبي ته ورسېده، د اسرائیلي او امریکایي چارواکو یو پلاوی لیږدوه چې په ترکیب کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ زوم او جګپوړي سلاحکار جارید کوشنر او د اسرائیل د ملي امنیت سلاحکار میر بن شابت هم شامل دي. دغه پلاوی به په ابوظبي کې د اماراتو له چارواکو سره وګوري او پر دې به خبرې وکړي چې اسرائیل او متحده عربي امارات په کومو برخو کې کولی شي چې همکاري ته پراختیا ورکړي. کوشنر د هغو پټو خبرو مشري کړې چې په نتیجه کې د اسرائیل او متحده عربي اماراتو ترمنځ دغه موافقه لاسلیک شوې ده. نوموړي الوتکې ته له پورته کېدو مخکې د تل ابیب په بن ګورین هوایي ډګر کې خبر اعلان ته وویل دا یوه تاریخي الوتنه ده او هیله لري چې هغه به په منځني ختیځ کې او له هغې ورآخوا یو تاریخي سفر پیل کړي. اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یوه ټویټ کې دغه پرمختګ ستایلی او دغه الوتنه سوله د سولې لپاره یوه بیلګه بللې ده. دغه الوتکې د پیلوټ د اړخ کړکۍ په عربي، عبري او انګریزي ژبو د سولې په کلمو پوښل شوې ده. دغه الوتکه د سعودي عربستان له هوایي قلمرو څخه چې معمولا د اسرائیلي الوتکو په وړاندې بندې تیره شوه. اسرائیل او متحده عربي اماراتو د رواني اګست میاشتې په 14 د امریکا د متحدو ایالتونو په منځګړیتوب د یوې موافقې اعلان وکړ چې له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ بشپړ ډیپلوماتیک اړیکې ټینګیږي. د دغې موافقې له مخې دغه راز اسرائیل ژمنه کړې چې له خپلې خاورې سره د لویدیځې غاړې د اشغال شوو سیمو د یوځای کېدو پلان نه ځنډوي. دا د خلیج د سیمې له یوه هیواد سره د اسرائیل د بشپړو ډیپلوماتیکو اړیکو د ټینګېدو لومړنۍ خو له عربي نړۍ سره یې درېیمه موافقه ده. اسرائیل د مخکې له اردن او مصر سره ورته اړیکې ټینګ کړي دي. د خلیج یو شمیر هیوادونو د دغه وروستي اقدام هرکلی کړی خو ایران، ترکیه او فلسطیني ادارې پرې انتقاد کړی دی. په عین حال کې د تېرې شنبې په ورځ متحده عربي اماراتو هغه قانون لغوه کړ چې له 1922 کال را په دې خوا نافذ و او پر اسرائیل تحریم وضع کړی و. دغه راز د روانې میاشتې په سر کې هم دواړو هیوادونو د لومړي ځل لپاره په خپلو کې مستقیمې ټلیفوني اړیکې پرانستې.
تاسو له پیغامونو
نن عبدل قادر ده د یلمن را تر راستو ما په فزابل پایلې کې مې کور دی ځای مې ډیر وارونه د ماجر را سات تلل ډیر لزل نکړه ده هغه خاد زکه خوش کلم را ته کې ما مې درځم کې ری ځان نسب کې وای زم را یتان راستو ما نه است سرځ دراستو چې ما نه کور ځای وجګم وګوري خو هغه درته دا دروغ چې هغه ناراضه زکه ډیر ډیر ورنه ورغړم په خدای دې نشو څو خوش کله بم دې راته کې چې ځل واسه خپلم په سترګو نه بینای ما زینه دا نو کالو نه نیم کالو پر دغه باندې هم په زړه سورې دې نه د کار نه دروازګار چړې لرم بالا یې سنسارې دې نه ده انا خدای له کور سرپرست کې بالا ډیر د سن سرم ما ډیر د زابل ورایتات ماجرون رایتات ډیر تللې نه څنګهاري هیڅ کوم کې مستانه در سره کړه یو آزادۍ راډیو څنګه د غیله ورزو ده چې د غزما پیغام در د لوړټوړو پر ورورسي او موږ یو غو خري. السلام علیکم.
بله زه شبت خان زدرنم دی خود سولایت نه در شرکو طول سولایت چخم زما پیغام دقا دی ارو رد که اندلات دی نریوال طولونا افغان چطم را سودگر دی دا باید دقا خلق سرم رستا و کش دا و بیوری دی و بخ لندرسانی دی برون و نوری دی خب در اکم دی وفراو کی چه دا پیس دی افغان خلق پلاس دی نور کنی باید دا دوی تا سخ ورستی گی نریوال طولونا دو کشش وکی دا سرم رستا دو کی افغان تومرا سوداګر دی نور سوداګر دی ټول سره چې پښتنو کو سوداګر دی دغه سره د مرسته او کې پښتنو کو بلوڅو کو زراو کو پاسبانو کو تومرا سوداګر دی دغه سره د مرسته او کې سلام او رحمت الله
ستاسو پیغام ستاسو